پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. پیل له خبرونو، سرټ کې نن په سند صبح کې د یو اورګاډي له پټلۍ څخه د خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه شل مسافر وژل شوي او تر څلوېښت زیات نور ژوبل دي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان وکیلان وایي له هغه سره په جیل کې ملاقات ته نه دي پرېښول شوي. د اګست له اوومې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي او د پاکستان له زندانونو پنځه ویشت نور افغان بندیان خوشي شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د سند له نوابشاه ضلع سره نږدې له پټلۍ څخه د یو مسافر وړونکي اورګاډي د خوېدو په پیښه کې د وژل شو شمېر شل ته رسېدلی او تر څلوېښت زیات نور ژوبل دي. د سند د سکر ډویژن د اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود الرحمان لاکو مشال لوی ته وویل چې د اګست پر شپږمه د هزاره اکسپرس په نوم د اورګاډي لس ډبې یا بوګۍ له پټلۍ واوښتې. د په پیښه کې د وژل شو او ژوبل د شمېر زیاتېدو ویره وښوده او زیاته کړه چې په سیمه کې د ژغورنې چارې روان دي. لاکو زیاتوي چې اورګاډی له کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا د پټ آباد حویلیا سیمې ته پر لاره و چې د پیښې ښکار شو. تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډی ولې له پټلۍ واوښت، خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي. روان کال د اپریل پر ویشتمه د سند په کراچۍ اکسپرس نومي اورګاډي کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې ښځې او څلور ماشومانو په ګډون اووه تنه وژل شوي ول. د 2021 په جون کې هم په سند کې د دوو اورګاډو په ټکر کې دوه شپېته تنه وژل شوي او تر یو سلو شلو زیات ژوبل شوي ول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیلان وایي په اټک جیل کې له هغه سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړل شوې. د اسلام آباد پولیسو د اسلام آباد یو سیشن عدالت پرون په توشخانه مقدمه کې عمران خان ته د درو کلونو قید او د پنځو کلونو لپاره له سیاسته د نااهله ګرځولو سزا واوروله. په قانوني چارو کې د نوموړي ویاند نعیم حیدر د اګست پر شپږمه رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې دوی غوښتل عمران خان ته ځینې قانوني اسناد او خواړه وروړي خو ونه توانېدل. د پاکستان حکومت تر اوسه د عمران خان د وکیلانو د دې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د اګست پر پنځمه په یو ویډیو بیان کې وویل د عمران خان د گرفتارۍ په اړه شوې فیصله کې بې انصافي شوې ده، نو ځکه یې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کوي. عمران خان پرون اټک زندان ته وړل شوی دی. د هغه د گرفتارۍ پر ضد په پېښور او نورو ښارونو کې مظاهرې شوي او پولیسو د تحریک انصاف یو شمېر پلویان نیولي دي. پر عمران خان تور دی چې د نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ یې خرڅې کړې دي او د پاکستان چې دا د پاکستان د قانون له مخې یو جرم دی. خو نوموړی وایي د ډالیو په اړه یې اسناد په عدالت کې جمع کړي او هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی. د اګست له اوومې یعنې سره له سبا د خیبر پښتونخوا په اولسو ضلعو کې د ګوزن یا پولیو مخنیوي واکسینو کمپاین پیلېږي. نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د بیړنیو اقداماتو مرکز او چارواکي اډیشنل ډیپټي کمشنر محمد عمران خان پر ټولنیزو میډیا خپور کړي او ویډیو بیان کې لمیندو پلرونو هیله کړې چې د پولیو له دې کمپاین سره همکاري وکړي.
کومځي چې زموږ اوټریچ ډیماندې ستاسو په ویډیو کې نستي، ستاسو په جمعه کې نستي، ستاسو په خوښه کې نستي، د ګورنر منیسټر کې نستي، هغه یې ډیماند ته خپل بچی یو څه تاسو ته درخواسته تاسو ته دې زموږ سره تعاون وکړي او دا مهم کامیاب کړي.
چارواکي وایي په دې کمپاین کې به 2.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. د اګست پر دویمه په بنو کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی او روان کال په هغه سیمه کې د ګوزن ناروغۍ دا دویمه پیښه وه. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي د پاکستان له زندانونو پنځه ویشت نور افغانان خوشي شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د اګست پر پنځمه په یو خبر پاڼه کې وویل په تیره یوه اونۍ کې له پاکستانه د ورستنو شو کډوالو شمیر نه سوه او شپږ ویشت رسېدلی دی. طالبان دا نه دي ویلي چې تازه خوشي شوي پنځه ویشت افغان بندیان په پاکستان کې په کومو جرمونو قید وو، خو په تیرو وختونو کې پاکستاني پولیسو ډېری افغانان د استوګنې د اسنادو نه لرلو په تور بندي کړي ول. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هنار بانی کر د اګست پر درېم ال آج نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د 2021 کال د اګست له 15 راهیسې پاکستان ته اووه نیم لکه افغانان کډه شوي او دا چې دوی ورته د کډوالو حیثیت نشي ورکولی. پر دغه نیټه طالبانو د افغانستان حکومت په زور ونیو. تر هغه وروسته لکونه افغانان د ژوند د خوندیتوب په خاطر پاکستان، ایران او یو شمېر غربي هیوادونو ته کډه شول. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د اګست پر پنځمه او شپږمه شپه مهال روسي ځواکونو د اوکراین پر بیلابیلو برخو او یا میزایلی او د ځان وجاړو ډرون البتکو حمله کړی دی. د روټرز خبري ایجنسی رپورټ تر مخه د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو د اگست پر شپږمه پر ټلګرام ویل چې له ډیر څخه تر څلوېښت میزایل او همداراز ویش ځان وجاړي ډرون الوتکې په هوا کې لمنځه وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوکراین ځینې هوایی مرکزونه او پوځي میدانونه یې په نښه کړي دي. یو بل خبر د کرکټ، افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د 500 اوریزو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان نن په کابل کې خبري غونډه ته ویل د حشمت شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې شپاړس لوبغاړي شامل دي او دا چې ځینو ځوانانو ته هم پکې مکور کړی ده. دا لوبې به د رواني اګست میاشتې پر 2، 3 او 6 په سریلانکا کې کیږي. د اسد الله خان په وینا د دې لوبو مقصد هم د ایشیا کپ او نړیوال جام سګنیو سیالیو ته تیاری کول دي. تر اوسه پاکستان د دې سیالیو لپاره خپل لوبډله نه ده اعلان کړې. د خبرونو پای مشال ریډیو د اردوونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. نن په سین صبح کې لپټلای څخه د اورګاډي د خوېدو په پیښه کې لکتر لګه شل مسافر وجل شوی دي. خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیلانو نن وویل چې لاغه سره په زندان کې ملاقات ته نه دی پریښول شوی. نوموړی پرون په توشخانه مقدمه کې سزا شو او ونیول شو. د چارو اوسیدونکي وایي د عمران خان انجام هم د پاکستان د یو شمېر نورو وزیر اعظمانو په څیر شو.
عمران خان گرفتاری متوقع و سنگ چه ده بطو انجامو یا ده نواز شریف انجامو و ده انجام هم ده غسلی کلو
د لکی مروت او شاوخوا خلک د حقوق لکی مروت په نوم دی و تحریک لاری د سیمه پر تیلو او گازو خپل اختیار غواړي.
1973 آئین انڈر او دے اس 18ویں ترمیم لاندے چې چرته منرل ریسورسز یا تیل او گیس راوزی نو پاغه باندې هغه علاقې اول حق
او د بټګرام د الای تحصیل خلک شکایت کوي چې سړکونه خراب دي او حکومت یې د رغولو غم نه خوري.
معمولی غنه باران سره زور روډ صوبت چرای کې بنی او دا بل روډ سجبیار کې بنی مختلف زیونو کې سلایډینګ 2 کیلومتر تر کولم نه دی چولې شي.
اله دا لمشال رادیو سره ووسه. اردوونکو تاسو ته په سین صبح کې جنن د اورګاډي له پټلای څخه د خوېدو کوم پیښه شوې ده په غاړه یو څه نور معلومات درکو. په خبرونو کې خو تاسو ته یو څه درکړل. دا وخت را سره د کراچۍ نه نیاز علي چې زموږ خبريال دی د ټلیفون په لیکه دی. نیاز علي، تاسو ستړي مشي وایو او که تازه نوې خبرې مخې ته راغلي وي چارواکو د تلفاتو په اړه څه ویلي وي او د سیمه او ځای ځای هم اردوونکو ته وښایي چې دا پیښه څه وخت او په کومه سیمه کې رامنځته شوې ده او تر اوسه پکې د وژل شوو او د زخمیانو شمېر چیرته ورسید.
ډیره مننه بادشاہ صاحب. نن د پاکستان د ریلوے اورګاډي مسافر اورګاډي چې د هزاره ایکسپریس په نوم یادیږي چې هغه نن د کراچۍ نه د ایبټ آباد حویلی ته روانو. په دې کې اتنیم سوا مسافر سپارو د دې لس بوګیانی د سن په نوابشاه کې چې کوم دې د پټلې نه ورزیدلی نه صرف ورزیدلی بلکې هغه بیا الټه شوی او د دې د وجې دا غټه پیخه رامنځته شوې ده. لږه شپه وړاندې وفاقي وزیر د ریلوي خواجه صاد رفیق او دغه سره سره بیا د سن چې کوم وزیر اعلی دی هغه هم د غزې ته تللې. نو هغه رسنیو سره په خبرو کې دا ویل چې د مړو شمیر 150 تر رسیدلی. یعنی په دې پیخه کې 150 حادثان چې دي په هغه کې ماشومان هم دي، خزي هم دي، سړي هم دي، هغه مړه شوي او اویا کسان تر وسه پورې جو بل دي چې د سکر نوابشاه او د سکرن په اسپیتالونو کې غوله امداد روغتیا درملنې حالت الته تور کړي خو ډیر حالت ښه نه دي. نو ځکه دغه زیاتره خلک چې چا هډوکي مات کی یا نور زیان تولیدل دي نو هغه د کراچۍ ټراما سنټر چې دلته راوړي چې دلته به دا غوي نور درملنه کیږي. تر اوسه خو د پیښې په اړه د حکومت چې کوم دی دا غوي دریزداري چې غوي د دې پلټنې کوي چې آیا په دې ګاډي کې سستونځوا په پټلۍ کې سستونځوا یا په دې کې د ترهګرۍ عنصر شته. خو تر اوسه پورې هغو په دې اړه رسمي تور څه نه دي ویلي. هغوی چې د دې لپاره یو څلور کسیزه کمیټه جوړه شوې ده چې هغه د دې پلټنې کوي. د پاکستان د فورس سره رینجر پولیس او نور ځواکونه چې دي هغه دغه د پیښې ځای ته رسیدلي او الته چې کوم دی د خلکو د راوستلو عملیات چې دي دا روان دي. د خلکو د راوستلو عملیات خو سپای ته رسیدلي خو له دې ټرین غورځېدو له وجې د پاکستان ریلوی چې کوم د سند سره د ټرینونو تګ را تګ دی نو هغه تر اوسه پورې ودرېدلې دی او اوس هلته په غټه مشینري په کرینونو باندې دغه غورځېدلې د ټرین بوګیانې چې دي هغه د پټلۍ نه لرې کېږي خو په دې کې به څو ساعته نور وخت هم لګي.
او دا مننه دا کم خلک چې کسان چې وژل شوي دي یا کم چې زیات ټپیان دي دا غوي د سیمې په اړه څه ویل کېږي چې دا د کمی سیمې دي یا داسې کوم معلومات مخې ته راغلي دي؟
د ریلوی محکمې د هغه خلکو نمونه چې کوم دی هغه خپاره کړی دي نو هغه کې د کراچۍ خلک هم شته د سند خلک هم شته د پنجاب او بیا د هغې سره سره د خیبر پختونخوا د هزاري خلک اوسېدونکي پکې هم شته چې په دې ټرین کې نن سفر کول او دوی د کراچۍ نه دغه خپلو سیمو ته صدکار دپاره یا اسې روانو په منځ کې دا پیښه رامنځته شوې. خو کوم اویا خلک چې زخمیان دي نو هغه کې زیاتره د سند په سکر جام شروع او په دغه هسپتالونو کې دي. په چې د کوم حالتو د روغتیا حالت خنه دی نو هغه د کراچۍ ټراما سنټر ته اوس راوړل کیږي او دلته هم ایمرجنسی نافذ شوی د هسپتالونو کې د هغوی د علاج لپاره چې د هغوی مخکې علاج وشي.
سمه ده، ډیره مننه نیاز علي د کراچۍ نه زموږ خبريال. هلته چې په نوابشاه کې نن د پاکستان ریلوی یو اورګاډي پټلۍ ښویدلې دی او تاسو واورېدل چې دا تلفات یې اړولي دي، په دغه اړه موږ ته تازه معلومات راکول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اګست پر 15 تر نیول کېدو او تر طبي معایناتو وروسته د اټک زندان ته لیږدول شوی دی. پولیس عمران خان پرون په لاهور کې خپل کور څخه تر هغه وروسته ونیو کله چې د اسلام آباد یو سیشن عدالت نوموړي ته په توشخانه مقدمه کې د 2 کالو د بند او د 1 لک روپۍ او جرمانې سزا واوروله. د عدالت د پریکړې تر مخه عمران خان د راتلونکو 5 کالو لپاره د هر ډول ولسی څوکۍ لپاره نه اهل ګرځول شوی دی. تحریک انصاف د پرونی پریکړې پر ضد د ملک لوړو عدالتونو ته د تک خبره کړې ده. د چارو ځینې پوهان بیا د عدالت پریکړه د عمران خان د سیاست پای ګڼي او خوځرې نور یې بیا د معمول یو خبره بولي. تفصیل راشد خټک راکوي.
د توشخانې په مقدمه کې له نیول کېدو وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اټک جیل ته لیږل شوی دی. د عمران خان ګوند تحریک انصاف تور لګوي چې د عدالت پریکړه په تعصب او بې انصافۍ ولاړه ده. د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي د عمران خان د نیول کېدو نه پس وویل عدالت فیصله د انصاف د تقاضو په ضد ده. عمران خان ته د شفاف مقدمې بنیادي حق نه دی ورکړل شوی. موږ به په شریکه د هغه د خلاصولو کوشش کوو. موږ به قانوني جنګ هم کوو او سیاسي مبارزه به هم کوو. د تحریک انصاف کور کمیټې د ده د نیول کېدو نه پس په یوه غونډه کې د راتلونکي تګلارې جاج اخیستې دی او له سپریم کورټ نه یې غوښتنه کړې ده چې د دوی د نظرسنۍ په درخواست بې له ځنډه اورېدنه پیل کړي. حکومت د یادې مقدمې په اړه د تحریک انصاف تورونه ردوي. په دې اړه د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې مقدمه کې ټولې قانوني تقاضي پوره شوې دي، پلټنې مکمل شوې دي او عدالت عمران خان ته د خپلې صفایې پوره مکور کړې ده. په 14 میاشتو کې د مقدمې تر 30 زیاتې اورېدنې شوې دي. د عمران خان نه جواب غوښتل شوی و خو دوی صرف 3 وره عدالت ته حاضر شو.
عمران خان صاحب پیش ہوئے.
د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې په خپل کور کې د پولیسو لخوا د نیول کېدو نه وړاندې عمران خان خپلو پلویانو ته یو ویډیو پیغام په خپله ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر پاڼه پریښی و. ده ویلي وو
جب تک کې پیغام آپ تک پہنچے گا، تاسو ته دا
پیغام در رسیږي زه به دوی نیولې یم او زه به په جیل کې یم. زه ستاسو نه صرف یو خواست کوم او هغه دا چې په کورنو کې پټ مکې نه یې. زه دا مبارزه د خپل ځان لپاره نه کوم، زه د خپل کام لپاره، ستاسو لپاره او ستاسو د بچو د مستقبل لپاره کوم.
بچو کې مستقبل کې لپاره کار کوم.
خو د راپورونو تر مخه د عمران خان په لیان او د ده د ګوند غړي د ده د پیغام په غبرګون کې په ګڼ شمېر احتجاج لپاره روانه وتل. په ځینو خبرونو کې وړې وړې مظاهرې وشوې خو پولیس احتجاج کوونکي ونیول او خواره یې کړل. د عمران خان د سیاست د مستقبل په اړه تزینګار مبارک علي مشال رادیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 6 اگست وویل
په قانوني توګه دومره لکه دا یو دومره سنگین خبره نه ده. ټیک د گرفتاریم پکې شوی ده خو لکه دا اپیل کېدی شي په های کورټ سپریم کورټ کې، خو په سیاسي توګه ډېر لوی زیان دی او هلګي داسې چې په روانو وختونو کې د عمران خان سیاست ډېر زیات روښانه په نظر نه راځي د دې فیصلې وروسته.
خو ځینې تجزیه‌نگران وایي چې په پاکستان کې د یو پخواني وزیر اعظم د ځکه کومه نوې خبره نه ده او نه په ملکي سیاست کوم سرګن اغیز شیندلې شي. تجزیه‌نگار او ژورنالیست ریاض خان د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
نمک کے کو عمران خان گرفتاری متوقع ہوا تو شخانہ کیس کے وا یا القاعدہ ٹرسٹ یا فارن فنڈنگ یا نور ڈیڑھ دسی کی سنا چپا گوان دے عدالت کی روان دی سنگ چی دے بٹو انجام ہو یا د نواز شریف انجام او دغه د انجام هم دغه سلی کلو
د یادونه ورده چې د عمران خان خلاف د توشخانه مقدمه د پاکستان ائتلافي حکومت د 2022 کال په اگست کې په انتخابي کمیشن کې دایره کړې و. په مقدمه کې په تور لګول شوی او د خپل شتمنۍ په تفصیل کې د هغه ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپل واکمنۍ په مهال یې د توشخانه ترلاسه کړې وې. انتخابی کمیشن د کال 2022 د اکتوبر په 20 نیټه په یاد مقدمه کې عمران خان د کمیل اسمبلی له څوکۍ څخه نه اهله کړی و او مقدمه یې عدالت ته د ده په ضد د فوجداري قانون تر مخې کاروایۍ دپاره لیږلې وه. توشخانه په پاکستان کې هغه ځای ته وایي چې د هیواد مشران د پارلمان غړي او بیوروکراټان د بهرنیو سفرونو په مهال ترلاسه کړې ډلۍ پکې ږدي. عمران خان د پاکستان لومړی پخوانی وزیر اعظم دی چې د اټک جیل ته لیږل شوی دی. له ده وړاندې د پاکستان یو بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم اټک ته لیږل شوی و، خو هغه په اټک جیل کې نه بلکې په اټک کلا کې ساتل شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان تحریک انصاف غړو د اگست پر 15 د پخوانی وزیر اعظم او د هغه ګوند د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وکړې. د پیښور پولیسو ویلي دوی تر 15 زیات احتجاجیان نیولي دي. د مردان او باجوړ پولیسو هم د تحریک انصاف د ځینو پلویانو د گرفتارولو خبره کړې ده. په باجوړ کې د ګوند یو غړي مشال لوی ته ویلي چې پولیس یې په کور چاپی وهي او د بهر پټ دی. د چارو ځینې شنونکي وایي د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته دغه پلویان په کشمیر کې احتجاج ته ونه وتل لکه چې تمه یې کېدله. نوموړی د اسلام آباد سیشن عدالت په امر په توشخانه کیس کې پرون د اګست پر 15 د لاهور له خپل کوره گرفتار شوی. د عظمت علي شاه رپورټ ورو.
دا په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان دي چې د پیښور پولیس یې د احتجاج له ځایه گرفتاروي. پولیسو پیښور کې د 15 زیات کسان گرفتار کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف غړو د اگست په 15 د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د پیښور په احتجاج کې شریکي د پاکستان تحریک انصاف غړي شازیا ناز مشال ریډیو ته ویل چې پرامن احتجاج یې قانوني حق دی، خو بیا یې هم پولیس گرفتاروي.
میں کہ جان میں زی کمال میں زی ہر سے تیار ہے ما دا ہو یو انتہائی دا ظلم انتہا دا
دا مردان پولیس په وینا چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پخوانی غړي عبدالسلام افریدی او د هغه د دوو زامنو په شمول د شلو نه زیات کسان د احتجاج لزایا گرفتار کړی دي. دا باجوړ پولیسو هم په خار بازار کې د احتجاج کوونکو پر ضد اف آی آر درج کړی دي. دا باجوړ د پاکستان تحریک انصاف یو غړي ریحان زیب چې په مشرۍ د باجوړ په خار بازار کې مظاهره شوی مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج وروسته پرې پولیسو سره د څلورو نورو ملګرو مقدمه درج کړي. نوموړي د اگست په 15 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم د کوره بهر پټ او پولیس یې په کور چاپی وخی.
هلته موږ گرفتارول نه شو، بیا هلته موږ پوره من احتجاج وکړو. هیڅ قسم داسې نقصان موږ نه دی ورکړی. پولیس په موږ باندې یو ځل بیا زما خلاف د بغاوت او د غداری مقدمه درج دي. پولیس چاپی وهي زه کور نه دا وخت بهر یم. موږ د احتجاجي لړۍ به جاري او سبا هم زموږ احتجاج دی.
د خیبر پختونخوا تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو د ملک په نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهره وکړه، خو په زیاتره ځایونو کې د احتجاج کوونکو شمیر ډیر کم وو. دا ځل په احتجاجونو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو د کم شمیر په اړه پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل:
نو خو هغه خلک چې په پخوا د دوی لپاره احتجاجي نه مینج کول، هغه خلک د دې سره دي. د عمران خان صاحب د پارٹی مرکزی صوبائی او ضلعی قیادت یا خو په جیلونو کې دی، یا حوالتونو کې دی، یا پټ شوی دی. د دې وجنه چې کومو ځایونو کې هم د عمران خان په نیولو احتجاج شوی دی، هلته سل کسان هم راونه وتل، او دا حال د ټول پاکستان دی.
عمران خان د اگست په 15 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانه په کیس کې 3 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه کړو. د د اسلام آباد پولیسو نوموړی د خپل کور زمان پارک نه گرفتار کړ او د طبي معاینې وروسته د اٹک جیل ته منتقل کړی دی. خو د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټې د عمران خان گرفتاری په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او د عدالت څخه غوښتنه کړې چې د دوی د نظر سانې په درخواست بے لس ځنډه اورېدنه پیل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو اوریدونکو زموږ په رپورټونو کې واورېدل چې د عدالت لخوا عمران خان ته تر سزا ورولو وروسته پولیسو هغه په لاهور کې له خپل کوره پرون ونیو. د هغې گرفتارۍ پر مهال د هغه د وکیلانو د ډلې یو غړی سعود شاه روغانی هم هلته موجود و. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې وه. په سر کې ورڅخه د عمران خان د گرفتارۍ د سترګو لیدلی حال پوښتلی دی.
پنجاب پولیس په سیول کپڑوں کی لس کسان لمبے رالو اغی د عمران خان گیٹ مات کو دن نراله بیره د اغه چې کم گارڈز دی دغه کم مین کسان دی اغی تشدد نشان کړ اغی ټول اوالو بیا اغه کسان چې خان سے پس دن نراله خان سے بتوی چې مال صرف 15 منټه راکې سه جامع بدلوما او زه د سره زما ماته خو هیڅ د قانون پاسداری کومه.
تا دا د کومې خبرې کې دي تاسو خپل ورته ولاړ واسه دا دوی ترمنځ خبرې کې دي که څنګه؟
جی جی دا بالکل جی دا زما مخې ته دا ټولې خبرې شوې دي. سر یو ایس پی چې کوم دی د لاهور هغه دی لیټ کوله. په هر حال چې خان صاحب بارو ته دی وسر بدتمیزي وکړه، سپینه کپڑے دا په مخ واچول نو خان صاحب ته وی چې یار زه خو الډی تاسو سره روان مو زما او نصر ریزیسټنس د نسشت تاسو ولې هغه ته نه یې سر یې آپ کی سکیورټی کې هم کر رہے اور دا غیر نه علاوه د خان صاحب چې سومنه پی ایس ای زو د خان صاحب لکه ایمان غو نه اف ای آر نه په پرچی وی نه په بل څه وک کیسو خو په خان باندې وکنه ګوره
ځکه روغانی صاحب خلکو سره دا سوال پیدا کیږي کنه چې پولیسو عمران خان هم ونیوي او تاسو خپل وایس داغه دا کار سیال تکم خلکو کولی هم ونیولی نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا تاسو ولی ونیولاست؟
نه
خاص کسانو چوکو آغا مثال تاسو ویلای شئ کنه؟
هغه د خان صاحب د کور کسانو د خان صاحب یو فوټوګرافر او یو دوه نور کسانو کنه چې هغه الریډی په هغه موقع هغه یو سایت ته زیته پټو خو هغه غلط نه وتی نشو او بس بیا دغه نه پسته خو موږ بالکل لاړو د لاهور های کورټ کې بس پکې نه ستو ځکه چې موږ ته اطلاع نه مرګرو راکړي چې یاره تاسو پسې پنجاب پولیس ګرځي او تاسو د لاهور های کورټ د جورسډیکشن نه بار اوسې. ما
خادي کې بل سوال دا دی شاه روغانی صاحب چې اوس خو تاسو چون عمران خان د وکیلانو په ډله کې تاسو قانوني لحاظ باندې د دا گرفتاری چیلنجولو د پاره تاسو څه پلان جوړ کړی دی؟ څه کوي تاسو راتلونکي څه کوي؟
مونږ خو یو خو به سپریم کورټ کې دا اپیل کوو چې مونږ په های کورټ کې اپیل کړو د دره ترانسفر اپلیکیشن او په دې جج باندې نه اعتماد نو مونږ یو سپریم کورټ کې پرون دا اپیل جمع کړو. قانونی لار خو ظاهر خبره ده ډیری دي خو دې کې صرف یو مسله ده او غدا ده 180 کیسونه نه زیات په خان صاحب باندې کیسونه
یو سل اتیا کیسونه
خان صاحب او خان صاحب میکسیمم کیسونه کې په بی بی ای و
په ضمانت او
اوس مسله ده چې خان صاحب چونکه چې اریسټ شو هغه بی بی ای چې کومه ده ختمه شوه
یعنی چې دا گرفتار شو نو د دې چې کم تر ضمانت تر گرفتاری لمخه ضمانت دا غي حیثیت ختم شو خا اوس
دا غي حیثیت ختم شو اوس دا ټول کیسونه دوباره نه شروع شو خان سه به دوباره نه پدې کې پیش کیږي اوس به دې از پوسټ ارست ملزم پیش کیږي نو دا زمونږ د پاره یو خو پدې کې یو خبره ده اوس مونږ ټول وکلاو د پاکستان عوامو د سپریم کورټ او د های کورټ طرف ته سترګي دي کو چر مونږ چې کم دا بیل دا پټیشن جمع کړي دي چې دا کوم فیصله او مایون دلاور کړي دا دې ایکس پارٹی ڈیسیژن دے ایکس پارٹی دیتا ہوئی چھے دے یو پارٹی دے طرف تا وکیلان وہ نہ رہے ہو دے بلے پارٹی وہ رہے ہو ایک طرف فیصلہ ہو کی مونگ آلیڈی پا ہائی کورٹ و پا سپریم کورٹ کے چیلنج کرے دا نو مونگ دے پیر پورس بانے مونگ دا امید لے رو چھے مونگ دے با انشاءاللہ ہائی کورٹ و سپریم کورٹ پا دے کی ریلیف را کی دا فیصلہ با کالا دم کی چھے سنگ مخ کے خان صاحب دا ہائی کورٹ دا جورسڈکشن نا ارسٹ شو او بیا چھے کم دے سپریم کورٹ پا کے فیصلہ ہو کو اگر ریووکڈ شو واپس شو
او کدا سی وہ نہ شو بیا
آلریڈی ما خداست ہوئے خان سے 180 کیسز کے امپلیکیٹ شوے دے آگا بس پل قانونی چکم دے ٹرائلز دی دا جیل نا بزیر عزیز پر ایٹول کی سنو کی ودا کی سنو بس بیادہ سر لڑا ہوئی
دا عمران خان دا وکیلانو دا ڈلے لے وغڑی ایڈوکیٹ سعود شاہ روغانی سرمو دا عبدالحی کاکڑ مرکا ہو رہی دا
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پاکستان د شریکو ګټو کونسل په یو خلو د 2023 زیږدیز د سرشمیرنې یا مردم شمارې منظوري ورکړې ده. دا منظوري د اگست پر 15 د هغه کونسل په غونډه کې شوی چې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. په نوې سرشمیرنه کې په ډاګه شوی چې د پاکستان مجموعي آبادی څه باندې 40 کروڑ ته رسېدلې ده. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترغزی دې ته کتنه کړې ده چې راتلونکي عام انتخابات به د همدې سرشمیرنې پر اساس کیږي او که څنګه او که داسې وانو په دې ډول کې ممکنه خندونه څه کېدای شي.
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې د نوې سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې. راتلونکي عام ټاکنې به هم د نوې سرشمیرنې په مطابق کیږي. د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان نوې آبادی 40,44,09,000 ده. د اگست په 15 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې دغه غونډه کې د ټولو صوبو په نمائندګۍ وزیر اعلیګان او نور حکومتي مشران شامل وو. چې وروسته دغه غونډه خبر د وزیر اعظم د دفتر جاري شوې هم ده. د شماریاتو د ادارې لخوا د جاري شوې رپورت تر مخې د 2019 نه درویشتم پورې د آبادی د زیاتېدو شرح 2.55% ده. د شماریات د ادارې ترجمان محمد سرور غوندل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د سرشمیرونو منظور ورکړی شوی. نو بیا پوښتنه دا ده چې اوس د ادارې سره څومره وخت پاتې دی چې ګنې د کشمیري انتخاباتي کمیشن ته واستوي. اوس خو به د غونډې منټس جاري کیږي. د هغوی نه پس به مونږ اعلامیه جوړو. هغه به منظوري لزی. هغه به پرنټینګ پریس ته ځي د سرکاري اعلامیه دپاره. نو دا یو عمل وي د لسو یا د څو ورځو هغه مونږ ته کول وي. او تر څو چې د انتخاباتي کمیشن سره سرکاري جاري شوي شمیرې نشته د هغوی دپاره د موجوده معلوماتو هیڅ حیثیت نه دی. منټس مانا د غونډې ټول معلومات. پرنټینګ پریس مانا سرکاري چاپخانه. محمد سرور غوندل وویل تر هغه چې دغه ادارې سرکاري شمیرې باقاعده جاری نکړي انتخاباتي کمیشن تر هغه وړاندې هیڅ حلقه بندیان نشي کولای. د نوې سرشمیرنې تر مخه د پنجاب آبادی 2,00,000 او د اویو لکھنه زیاته شوې. د سند صوبې آبادی تر د 5,50,000 وختلې. د خیبر پختونخوا صوبې آبادی د 3,00,000 نه بره شوې. د بلوچستان شاوخوا 1,50,000 آبادی ریکارډ شوې او د اسلام آباد آبادی 3,50,000 وختې ده. دا شمیرو ته ډیجیټل معنی د کمپیوټر یا د موبایل فون په واسطه آنلاین سرشمیرنې هم ویلې شي. انتخاباتي کمیشن اسلام آباد یو چارواکي چې په میډیا د خبرو د ادارې لخوا بندیز او مشال ریډیو ته ځینې معلومات ورکړل او ویل چې لا هم نه د معلومات چې نوې حلقه بندیان کله شروع کیږي ځکه دوی ته د شماریاتو د ادارې لخوا اعلامیه نه ده ورغلې. بل دا چې لنډو ورځو کې به معلومه شي چې آیا د نوې حلقه بندیانو سره د قومي او د صوبایي سیملې ځینې څوکۍ زیاتېږي او کنه. وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر تارر د پاکستاني ټلویزیون جیو سره خبرو کې تیر ماښام ویلي د شماریاتو ادارې خپل کار کړی دی چې ګنې د نوې حلقه بندیانو ضرورت خوشته خو اوس په انتخاباتي کمیشن خپل کار کوي.
الیکشن کمیشن
دا غوز د انتخاباتي کمیشن د پاره چې کمیشن د حلقه بندیانو کار څومره توندې سره کوي زیات نه زیات تا درې میاشتې او یا څلور میاشتې معنی یو سل او شل ورځې اخري حد چې دا ټول معاملات کول وي د کونسل غونډې ته وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دا خبره د فکر وړ ده چې په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان آبادی درې نیم کروڑه زیاته شوې څومره چې ملکي ترقي ده د آبادی شرح تر هغې ډېره زیاته ده نوموړي زیاته کړې په آبادی به قابو موندل وي ځکه بغیر د دغې قابو ملک به ترقي ونه کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو دا په پېښور کې د دې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې تاسو ته لنډ خبرونه اورو. چارواکي وایي د سند د نوابشاه ضلع سره نږدې له پټلۍ څخه د یو مسافر وړونکي اورګاډي د ښویېدو په پیښه کې وژل شو. شمېر شلو ته رسېدلی او تر شاوخوا اویا نور مسافر چې دي هغه ژوبل دي. د سند د سکر ډویژن د اورګاډو ادارې او لوړپوړي چارواکي محمود الرحمان لاکو نن مشال ډیو ته وویل چې هم نن د اګست پر شپږمه د هزاره اکسپرس په نوم اورګاډي لس ډبې یا بوګۍ له پټلۍ واوښتې. هغه په پیښه کې د وژل شو او ژوبلو د شمېر زیاتېدو ویره ښودلې. پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیلانو ویلي په اټک جیل کې له هغه سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړل شوې. د اسلام آباد یو سیشن عدالت پرون په توشخانه مقدمه کې عمران خان ته د درو کلونو د بند او د پنځو کلونو لپاره د سیاست د نااهله ګرځولو سزا واوروله. په قانوني چارو کې د نوموړي ویان نعیم حیدر د اګست پر شپږمه رویټرز خبریجان ته ویلي چې دوی غوښتل عمران خان ته ځینې قانوني اسناد او خواړه ورړي خو هغوی ونه توانېدل. د پاکستان حکومت تر اوسه د عمران خان د وکیلانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د اګست له اوومې یعنې سره له سبا د خیبر پښتونخوا په اولسو ضلعو کې د ګزڼې یا پولیو مخنیوي واکسین کمپاین پیلېږي. نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د بیړنیو اقداماتو مرکز یو چارواکي اډیشنل ډیپټي کمشنر محمد عمران خان پر ټولنیزو میډیا خپل کړي ویډیو بیان کې له میندو پلرونو هیله وکړه چې د پولیو ردې کمپاین سره همکاري وکړي. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي د پاکستان له زندانونو 15 نور افغانان خوشي شوي دي. طالبان د حکومت د کډوالو چارو وزارت د اګست پر 15 په یو خبر پاڼه کې وویل په 13 یوه اونۍ کې له پاکستانه د ورستنو شوو کډوالو شمېر 9 شپږ څلوېښت رسېدلی. طالبانو دا نه دي ویلي چې تازه خوشي شوي 15 افغان بندیان په پاکستان کې په کومو جرمونو کې دي، خو په تېرو وختونو کې پاکستاني پولیسو ډېری افغانان د استوګنې د اسنادو نه لرلو په تور بندي کړي ول. او د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي اګست پر 15 او 16 شپه مهال روسي ځواکونو د اوکراین پر بېلابېلو برخو او یا میزایلي او د ځان ویجاړو ډرون الوتکو حملې کړي دي. نمشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع ته برا شو. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له مشرانو غوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمول لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتیا یم کال پوره شو. په دغه مراسمو کې تر سلو د ډیرو هیوادونو چارواکو له دې اټومي حملې ژوندي پاتې شو کسانو د وژل شو خپلوانو او نورو کسانو ګډون وکړ. تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه نیټه شاوخوا 1,40,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکی کې 4,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیځ ښار هیروشیما کې نن جوړ شوی مراسمو ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران، په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان، د وژل شویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل شویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل غږ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي وو ځینې هیوادونه یو وار بیا په بېباکانه ډول اټومي توري شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړې وه چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لنډا تامس ګرینفیلډ ویلي د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو لپاره به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې په وینا دوی به د طالبانو حکومت تر هغه وخته پر رسمیت ونه پیژني چې مستحق یې نه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی خولې، خو تر دې وړاندې د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ چارې بدلې وې. امریکا په وروستیو کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې هم وکړې. طالبان د 2021 د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن شول، خو حکومت یې تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلډ وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی ګرینفیلډ له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به پر رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لیندا ګرینفیلډ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه، وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر حقوقي د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندل او د مو څرګنده کړی ده تر هغه به په رسمیت نه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند نه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ غواړو افغان او خزو او جنونو ته دروخانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان خزو او جنونی استه کری کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هیلي تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
پم لګروم له توکي د امریکا د دایمي استازي ګرینفیلډ د غسرګندونی په داسې حال کې شوې چې په ورستیو کې د افغانستان د خزو جنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري او د امریکا ځانګړي استازي توماس ويست د قطر پلازمینه دوحا کې د طالبانو لپلاوي سره دوه ورځې نه غونډه وکړه. د خبرو لپاره تر رسیدو وروسته رینا اميري په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقوقو د مدافعینو د پراخ تاکید لمخې هغه په وار وار د شریع خونه د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د فعالانو لخوا نیوکه شوې. د 2021 کال د اگست په میاشت کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د غیډلې افغان جنو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنکړه. افغان خزي او جنو په پانتونو کې زده کړو منې کړې او د افغان خزو جنو کاري هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نه دولتي سازمانونو کې د خزو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د خزو سنگارتونونه هم بند کړل.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
نن د پېښور په متراو د پټاباد په حویلیا کې زمینی بلدیاتي انتخابات وشول. حکومت ویلي د ټاکنو د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي ول. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دې ټاکنو کې د رایو چورلو لپاره د سهار له 2 د مازیګر تر 5 بجو پورې وخت مقرر کړو. د متری په نړۍ او بلدیاتی ټاکنو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه و. ځینو ځایي کسانو مشال لوت ویلي ګرانی د خلک د روزګار په غم کې دي او رایو اچولو ته جوړ نه دي. زمون خبريال شانواز ترګزی د متری پر ځینو پولینګ سټیشنونو ګرځیدلې او خلکو سره خبرې کړې دي.
د متری په خبر څوکۍ په تیر انتخاباتو کې د کامیاب شوی تحصیل ناظم فرید الله د مړینې او د حویلیا څوکۍ د دغه تحصیل ناظم عاطف منصب د وژنې وروسته خالی شوی. د متری په دغه څوکۍ شپږ کاندیدان برخه اخلي، ولې د حویلیا بټ آباد څوکۍ درې کاندیدان برخه اخلي. د رایه چونو عمل سهار اته بجې شروع شوی، ولې د انتخاباتي کمیشن په وینا چې د مازیګر تر د پنځو بجو پورې به روان هم وي. مشال ریډیو د متری څلور بیلابیل سټیشنونو کې وکتل چې د رایه ورکوونکو ګڼه ګوڼه ډېره کم وه. د زنانو په سټیشنونو کې تر غرمې پورې د زنانو شمیر بیخي کم و. نو وجه څه وه؟ د میاخیل ورسکروډ نه الو کلیپ پولینګ سټیشن ته څه یو کیلومتر سفر کوونکی عبدالله شاه مشال ریډیو ته وای
دیو د ګرمه خبر هم دا بل مطلب دی، ولا خلک خپه دي. تراشه په دې کلو کې دننه دننه وګوره، څوک د 500 روپو غوډی نشي راغسته. نو هغه نه الیکشن هم هیر دي، هغه نه پیښور خار هم هیر دي، هغه نه د قائدزم نوم هم هیر دي. نن واغې تلوي مزدوري له دی اړېله د مجبوره په وجبانه د بیلچی د کودالی والا چې کم دی هغه خپل مزدوري ته ځان رسول. هغه چې بیګاله راځي داغه د شپې نهره ده، هغه نهره به دې څنګه برابرې؟
د متری پیښور په څوکۍ په کاندیدانو کې د جمعیت العلماء اسلام فی رفیع الله، د عوامي نیشنل ګوند عزیز غفار، د پاکستان تحریک انصاف انعام الله، د جماعت اسلامی افتخار احمد، د پاکستان پیپلز ګوند علی عباس خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې فضل الله برخه خلی. د حویلیا په څوکۍ د مسلم لیگ نواز ډلې ملک طلحه، د پاکستان تحریک انصاف افتخار خان او یو آزاد کاندید عزیز شیر هم برخه اخستلی. د متری په ورسو کروڑ شیرداد ګړې کې یو بل رائے ورکوونکی عزیز الله هم ولاړو. دا هغه ووټ په مترا کې چې د دغه ځای څو څلور کیلومتره فاصله کې درج شوی. مشال ریډیو ته وویل
زمنګ لا کوره خو بس مخ ځنا نه مچو دې ځل متویلې چی سو کوم نه چو
ول
بس یو ګرمي دا یو بس یو مرغ نشته نو کوم یو ته واچو بس کوم لین دیو کار یو دی بس نغه نه دی زنانه او درغه 14-15 دا لکه زمونږ د خپل لغه رونه او خوین دي کوم دي کنه او دا سي ترونو دي تقریبا مړه 40-50 وټ ټول ترونو ارس سره راځي جو ټول بدلل
او دا زل
دي زل زوی ما ټول به 15 پغم وانه چي
مترا په خبر کې یو سل 15-50 پولینګ سټیشن نه جوړ دي چې د وټرانو یا رائے ورکوونکو شمیر 2 لک او 3 لک نه زیات دي. همدا شان په حویلیا کې یو سل او څلور دیر سټیشن نه دي چې د وټرانو شمیر 1,25,000 او 800 دي. د متری پیښور څلور اتیا سټیشنونه زیات حساس او 50 حساس ګرځېدلي، ولې د حویلیا څلوېښت زیات حساس او 25 سټیشنونه حساس ګرځېدل شوي. په دغه انتخابي حلقو کې د پولیسو سیکورټي هم زیاته وه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د خیبر پښتونخوا په لکی مربت کې د بیٹنۍ او مربتو کامی مشران او مدني فعالانو د دوی په سیمه کې د ګیس او تیلو پر زیرمو د اختیار لپاره یو تحریک پیل کړی دی. د حقوق کې لکی مربت په نوم د دې تحریک په خبره مرکزی حکومت پر رسمی توګه د لکی مروت له ولی بلاک سیمې څخه د تیلو او ګیس استلو چارو پرانسته کړي، خو زیاتوي چې حکومت ځایي خلکو ته نه خو ګیس او نه هم کمرات ورکوي. وفاقي حکومت د حقوقي لکی مروت تحریک د دې وختونو په اړه سندي ویلي. خو وزیر اعظم شهباز شریف 13 جولای میاشت په ډېر اسماعیل خان کې یوې غونډې ته ویلي ول چې د ولی بلاک په شاوخوا سیمو کې پرتو ولسونو ته به وړیا ګیس ورکول کیږي. غلام غوث معلومات راکوي.
د جنوبی ضلع لکی مروت اوسیدونکو د خپل سیمې د ګیس او تیلو په وسیلو دوی ته د خپل برخې ورکولو غوښتنه کړې ده. د لکی مروت یو اوسیدونکی او مدني فعال محمد برهان 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت په باقاعده توګه د لکی مروت د ولی بلاک د تیل او ګیس د یوې ذخیره پرانیسته کړې ده او د دغه زینه تیل او ګیس راوستل شروع شوې دي. برهان زیاته کړه چې تر دې دمه ځایي ولسته د دې په بدل کې نه سمراعات ورکړې شوې دي او نه ځایي خلکو ته ګیس ورکړې شوې دي.
مونږ د خپل علاقې لپاره مراد غواړو. رایلټ قیمت کې چې څوره د 1 ارب روپی دوی شي دي چې هغه باندې سکولونه کالجونه روډونه او ډیسپنسری موږ پر شروع کی. دغه سه د ډیسټریبیوشن لاین پر اچ وزیر اعظم ان ډایرکټ فند او جی ڈی سی ایل تور کی چې هغه سره ډیسټریبیوشن لاین زکه چې د 1973 آئین انډر او د اوس 18 ترمیم لاندې مونږ دا قانوني حق ته چې چرته منرل ریسورسز یا ایل تیل او ګیس راوزی نو پاره باندې هغه علاقې اول حق مین لاین پنجاب ته جوړ شوی هغه پنجاب نور
د لکی مروت د بیٹنو او مروتو قومی مشرانو او مدنی فعالانو په خپل سیمه کې د گیس او تیلو په سرچینو د خپل اختیار ترلاسه کولو لپاره د حقوقی لکی مروت په نوم یو تحریک هم پیل کړی دی او په بیلابیلو وختونو کې د دې هدف لپاره احتجاجونه او خبری کانفرنسونه هم کړي دي. د یاد تحریک مشر احسان الله مروت مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې واکمن حکومت دی زر تر زره دوی ته د ولی بلاک د تیل او ګیس په بدل کې خصوصي مراعات ورکړي، ګنی دوی به بیا احتجاجونه پیلوي.
1000 بیرل چی دی دا پر ڈے آئل وزی او 13 ملین دا دینا چکم کیوبک فٹ دا گیس درومی چی دا پو آئین کے دام دی چکم چرتا گیس خیر یا مادیات از دریافت سی نو اول اول پیغا بنی دی علاقے حقی چونکہ دا پائپ لائن اس پنجاب تا لاڑا ہے خود ما دے لکی ماروت پر دوسرا ڈسٹریبیوشن پائپ لائن پر دو ایمون سارا فنڈ نشتا دے پوجو پرائم منسٹر نا دا ریکویسٹ کو چی دا تا آئینی مدت ختم کونی نا مخش مخش تو مجھتا 10 ارب روپے سپیشل پیکج اعلان ہوکا.
د وفاقی حکومت چارواکو د بیټنو او مروتو د دې تازه غوښتنو پر ردی عمل کې سندي ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف چې 13 میاشت په ډیرای اسماعیل خان کې د لکی مروت د ولی بلاک نه د تیل او ګیس د سپلای پرانیسته کړی و، نو هغه مهال یې ویلي وو چې د ولی بلاک نه تیر چاپیره په 15 کیلومترو کې به ځایی ولستا ویړیا یا موب ګیس ورکوي. خو د لکی مروت د حقونو د تحریک فعالان وایي په کار ده زر تر زره وفاقی حکومت خپل دغه ژمنه پوره کړي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړي لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
اردن کوم شال ریډیو ته وګورئ. د اگست پر 15 د پکتیا په جانخیلو کې د قومي مشرانو او مخورو په هڅو د دو کورنیو ترمنځ شاوخوا 25 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. په دې دښمنۍ کې د دواړو خواوو شپږ کسان وژل شوي ول او مالي زیانونه ورته هم اوښتي وو. دا کورنۍ د دښمنۍ ختمېدو ته خوشحاله دي او له نورو خلکو غواړي چې خپلې دښمنۍ او ستونزې د جرګو له لارې حل کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې د قومي مشرانو یوه جرګه د میاشتو هڅو او کوښښونو وروسته په دې بریالۍ شوه چې د دې سیمې د دوو کورنیو ترمنځ درنه دښمني چې شپږ کسان پکې وژل شوي او څو نور کسان پکې ټپیان شوي ختمه او دښمني یې په دوستۍ بدله کړي. د یادو مشرانو له ډلې یو تن قومي مشر ګل محمد زازی مشال راډیو ته وویل،
هدف دا و چې د دغو کورنیو ترمنځ به دې خدمه دوی د سولې په ډګر کښېني په انده کې د سولې د ورورولۍ ژوند وکړي. د دغو دواړو کورو سپینګیرو یا مشرانو یا ځوانانو د زلل قومي همکاري کړې ده، نو زه د دوی نه مننه کوم. مننه ځکه ترنه کوم چې دوی چې ما سره همکار نه وای دغې بده خلاصېدل نشونی وو.
د جرګې د غړو په وینا، که څه هم په دې دښمنۍ کې څلور لوی کورنۍ پکې وې، خو بیا مرګ ژوبله دوو کورنیو ته اوښتې وه چې ټول اړخونه دې روغې جوړې ته خوښ ول. د قضیې د یو لوري استازي رحمت الله پښتون وویل، دښمنۍ د یوې کورنۍ ژوند، اقتصاد، تعلیم او ټول پرمختګونه زیانمنوي.
بدی دومره بد شی ده، د بدۍ نوم بد ده، د نومې چې ده دغه بدۍ ته بد ویل کېږي. بدی د اقتصاد له پلوه، د علم له پلوه، هر سړی داسې کوي چې ذره ذره کوي، بدی دې ورک شي، نوم دې ورک شي. ټولو هغه مشرانو نه، محورو سپینګیرو نه مې ډېره مننه ده چې په دغې دښمنۍ کې خبرې وکولې او دغه دښمنۍ پای ته ورسوله.
د قضیې د بل اړخ په استازیتوب ډاکټر ثابت خان هم د دوی د دښمنۍ په پای ته رسېدو خوښي څرګنده کړه او وی ویل، دښمنۍ په جګړو نه بلکې په خبرو اترو حل کېدای شي.
زمونږ د دوو کورنیو ترمنځ تقریبا کم او زیات 25 کلنه جنجال او بدی په نن په د ورورولۍ په ټغر سره کینو. د خوشحالۍ احساس کوو ټولو هیوادوالو نه مغوښتنه دغه ده چې د ټولو خبرې په خبرو سره خلاصې کړي، د ټوپک او د جنگ نه هیڅ نه جوړیږي، راشه په غار تمر سلام زیاده د خبرو ترمنځ خلاصې کړي.
په جاني خیلو کې د یادو دوه کورنیو د دښمنۍ پای ته رسیدو مراسمو ته یو شمېر ځوان ځای مدني فعالان هم ورغلي ول. خوستی مدني فعال رشید الله همدرد ویل
ښه خبره دا ده چې دغه سي دښمنۍ په دوستۍ بدلیدو کورونو ته دولتي طرف او قومي مشرانو طرف او ځوانانو طرف اولیتونه ورکړی شي، ځکه دښمنۍ نه ربلل یار نه لري، فقط وینه تېدل دي، وینه باید په وینه پرې نه مینځلی شي، وینې په مقابل کې باید په سوله نه، په مینه نه، په محبت نه دغه شیان تبدیل شي.
د یادونه ورده له ډیر پخوانه د لوی پکتیا په ځینو قومونو خیلونو او کورنیو کې د ځمکو غرونو څړځایونو او نورو مسایلو پر سر ځینې دښمنۍ موجود دي چې د دښمنیو د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی. د لوی پکتیا مخور غوښتنه کوي چې خلک باید خپل حقوقي دعوې او نورې ټولنیزې ستونزې د جګړې او ټوپک پر ځای په خبرو اترو، جرګو او مرکو حل کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په ننګرهار کې د هوټلونو د اتحادی مسولین وایي د لوړې مالی یا ټیکس لامل په دې ولایت کې 280 هوټلونه تړل شوي چې ورسره په سلګونه کسان بیروزګار شوي دي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې مالیه کمه کړي چې خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. خو په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت مسولین د هوټلونو د مالکانو شکایت ردوي او وایي چې دوی د ټاکل شوي لایحې له مخې مالیه ټولوي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې د هوټلونو او رستورانتونو مالکان شکایت کوي او وایي د مستوفیت له لورې پرې مالیه یا ټیکس دومره لوړ شوی چې دوی مجبور دي چې خپل روزګارونه بند کړي. په ننګرهار کې د هوټلونو د اتحادیې مشر احمد شاه صافیا وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې د څه لپاسه 600 هوټلونو څخه 280 د لوړې مالیې له امله تړل شوي چې ورسره زرګونه کسان بیروزګاره شوي دي.
مخکې چې وو موږ سره 600 هوټل سخت وو، اوس چې دی د 600 هوټل نه دا واړه غټ او دغه چې ټول چرا حساب کې د ننګرهار د ولایت په سطح د ولسوالو په سطح ټول 400 نه پاتې کیږي. که موږ سره کم از کم ټول شاګردان او دغه 1,00,000 او 1,50,000 نفر کار کوي، اوس د 1,00,000 نه کم کار کوي. مستوفیت والا چې راشي د تکینی کلک د نوای چې مالیات تحویل کړي، که برق والا راشي برق قطع کوي. نو زموږ مشکلاتونه ډېر زیات دي او بیا موږ د اسلامي امارات مشرانو باندې غږ کوو چې موږ سره د همکاري وکړي، کومک دي وکړي.
فیانی حال کې د یو شمیر اوټلونو مالکان وایي چې د تیر په نسبت د کلنۍ مالی دوه برابره زیاتوالی او د هوټلونو د کرایې لوړوالی هغه لاملونه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دوه تنه یې وایي
زموږ خو ډېره زیاته ستونزه دا چې یو خو مالیه په موږ ډېره راغلې ده، بل کرا نگاه بېخي کمه شوې نه. اوس داسې هوټل دی چې دوکانداري کوي، باید داخله شمال شي، هغه 500,000 دوکانداري کوي، هغې پسې باید هماغه اندازه مالیه راشي. یو سړی د پوره 2,000 دوکانداري کوي تو هماغه عمره مالیه ورکوي.
نوم کاري رحمان ولی دی. مالیه به چې موږ 15,000 افغانۍ تویرول، سږ کال موږ 80,000 افغانۍ مالیه تویر کړې. نو کارونه په دغې حالت کې یو قانوني حق خو داسې و چې 9,000 روپۍ چې موږ ورکو نو دا مناسب مالیه.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مستوفی محمد فاروق انصاری د هوټلونو د مالکانو شکایت ردوي او زیاتوي چې دوی د ټاکل شوی لایحې له مخې د مالیې تعرفې ورکوي.
مخکې نظامو کې مالیه د ولس نه اغسل کېده، ولس سره معاملې کېدلې. اوس الحمدلله دغه پړو کې څه تغییر مثبت راغلی دی. زمونږ چې یو روپۍ وي که دو وي، نو دا برای راست ځي ملت خزانې ته، موږ تعرفه ورکو ملت خزانې ته لاړ شي.
نوموړی زیاتوي چې پر عایداتو د مالیې یا ټیکس د قانون له مخې دوی دا صلاحیت نه لري چې خلکو ته د مقرراتو پرته د ټیټی مالی تعرفی ورکړي. خو په ننګرهار کې د هوټلونو د اتحادی مسولین بیا وایي چې که ټیکس یا مالیه راټیټه نه شي، په سلګونو نور هوټلونه او رستورانتونه به وتړل شي.
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغې ژوند یې تېر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند د دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، واته کاله هم دغه شان په لغړېدو تغړېدو تېر.
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کار کړی هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري. د خیبر پختونخوا د بټګرام ضلع علایي تحصیل چلاتو یونین کونسل جوړ دی. شاوخوا څلور لکه آبادی لري. اوسیدونکي وایي چې سړکونه له تیرو څو کلونو راسې خراب دي او له وجې د دوی ژوند ګران دی. په خبره د دوی په خبره له همدې وجې ډاکټران او د نورو حکومتي محکمو کارمندان په علایي کې کار کول ته زړه نه ښه کوي. علایي تحصیل د خیبر پختونخوا په نگران حکومت کې د ځنګلاتو د وزیر سیکرټري وایي د صوبې تیر حکومت د دوی د سړک جوړولو لپاره پیسې منظورې کړې وې خو تر اوسه نه دي لګېدلې. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا ازاري ډیویژن بټګرام ضلع لو یونین کونسل علایي چې نورخاته اړخ ته د شنګلې بشام سره لګېدلې ورته تک دوه لوی لارې دي. یوه د تاکوټ نه سلویخ کیلومتره او بله د ضلع شنګلې بشام نه د غرونو په سر لار ده. د علایي اوسیدونکي مدني فعال او سیاسي غړی نعیم شاهین وایي چې په دې ورستو کې یو بل سړک هم علایي ته جوړ شوی ولې درې واړه سړکونه کچه دي.
سجبیار روډ جوړ شو او یو روډ دی دا د بشام نه راغلې بنی ته، یو د تاکوټ نه راغلې بنی ته. نو بدقسمتۍ نه د درې واړو روډونو حالات داسې دي چې یو باران سره معمولي غونې باران سره زوړ روډ صوبت چرای کې بنی او دا بل روډ سجبیار کی بنی مختلف زیونو کی سلائڈنگ. 2002 نو پرستا دی منی 2 کیلومیٹر تار کولم نه چلے شی انتہائی په تکلیف او مشکلاتو کې دی.
تعالی تحصیل کاسای کلی ابرار خان وای چې د سړکونو خرابتیا له وجې هسپتالونه اشار دی دفتر ته افسران بدلون نه کوي ځکه چې پتګ راتک کې ورته یو شمیر مشکلات وي.
لکه پالی کی لیڈی ڈاکٹرانی چې نشتی دغه بنیادی وجه هم دا روډ دی. کدا روډ چرته کلیئر وي په دې باندې نارمل گاڑی راتلې شوې نو دلته کې لکه باقاعده تور باندې د لیډی ډاکټرانو مت اپوینټمنټ شي بي دي د غوي مختلف زینونه لکه ترانسفر هم شي بي دي خو هغه چې یو ځله په دې روډ باندې راشي نو دوباره به دراتلو کوشش نه کوي. دغه څه حکم دی لکه زمون دلته کې کا بانکینګ سیستم کمزور دی او زموږ دلته کې محکمه فعال نه دي دغه بنیادی وجه دا دوړه روډ نه دي.
محمد ثاقب چې د علایي په هایر سیکنډري سکول تیولس کې پرنسپل دی وایي چې تحصیل کې د نن سړکونه هم خراب دي پتګ را تک کې زدهکوونکو او خودونکو دوړو ته مشکلات وي.
د کورن سکول ته 22 کیلومتر لار د ټوله په کم 2 غنټې ټیم دی یو طرف نه په دې 22 کیلومتر کې لګي. نو هغه وجه څه دا ده چې سړکونو حالات ډیر ناګفته بي او خراب دي او دا هغه وجه نه دا ګاډي ته مسله ده ما ته هم ټیم زیات لګي په کې ته هغه وجه دا ده چې روډ خراب دي. فیسیلیټی یوازې دا نه ده چې زمونږ د ګنګوال نه تیرو څه پورې اوورآل زمونږ د علي څومره لینک روډونه دي که مین روډونه دي په ټولو باندې دا فیسیلیټی نشته او هر هغه دغه کې ډبل نه ټریپل ټایم لګي د ګاډي او وخت هم زیاده د ګاډو د مشینری هم زیاده.
د علي په بنای بازار کې د پټو سټیټ کارکونکو دکاندار فهد احساس چې مدني فعال او شاعر هم دی وایي چې علي ډیر ښایسته سیمه ده. د سیلګرۍ یو لوی مرکز جوړېدای شي خو چې څوک هم د علي په سړکونو یو ځل سفر وکی بیا دوباره دغه سیمه ته نه ورځي.
دالی په سلور لکه آبادای باندې مشتمل ده او اته یونین کونسل دی پالی کې دغه سړکونه چکم دی دا چکم سړک راغلی دی علی ته دا د سدو راسی د دې علی دا خلک چکم دی دا د دې سخت روډ او خراب روډ سره مخ کله چې سړی مین علی ته ورسی نو دالی ډیر زیات خسته وطن دی. دغلته غرونه دی میدانونه دی ابشارونه دی موسمیوم یخته.
د علایي تحصیل دوران سړکونو په اړه مو د بټګرام ضلع تاکوټ بخنواز چې د خیبر پختونخوا په لنډمهاله حکومت کې د ځنګلاتو وزیر دی او تیر وختونو کې هم دغه سیمې نه د اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی پوښتنه وکړه نو هغه موجود نه و. خو د هغه وراره عبیدالرحمن سواته چې د وزیر سیکرټري هم دی مشال ریډیو ته وایي چې تیر حکومت د علایي سړکونو لپاره 6.5 کروڑ روپۍ منظوري کړې وې او ټیکهدار ته د کار ټیکه هم ورکړی شوې خو کار پرې شروع نه دی.
نو اوس هم ټیکهداران چې کوم دي نو هغوی کوم کارونه کړي دي
د علایی تحصیل اوسیدونکي وایي چې کال 2015 کې راغلي زلزلې د علایی تحصیل نیم په نیمه آبادۍ تباه کړې وه. دغه سیمه کې سکولونه، هسپتالونه او نور سرکاري ودانو ته زیان اوړېدلی وو. په هغې کې هم زیاتره بیا نه دي جوړ شوي، خو د سړکونو خرابتیا له وجې ولس د زیات مشکلات سره مخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.